سیری
د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلې خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره
دا بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درناوریدونکو د څېرې خپرونې مینهوالو سلامونه مې ومنئ. خوشحالم چې د څېرې لوې بلې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم. په دې خپرونه کې د نړۍ په کچه د مشهورو څېرو ژوند او فعالیتونو ته کتنه کوو او په اړه یې معلومات درسره شریکوو. په نننۍ خپرونه کې مو هم د نړۍ په کچه د یوې مشهورې لیکوالې او د نژادي تبعیض پر وړاندې د مبارزې د یوې سرلارې ژوند ته کتنه کړې ده. دا چې دا څېره څوک ده په نننۍ خپرونه کې اورو. ترنا وردونکو په دې خبرونه کې مو د نوبل د ګټونکو او پیاوړو لیکوالانو په اړه خبرې در سره وکړې. په نننۍ خبرونه کې مو هم داسې وسیره درته معرفي کړې ده چې هغه هم د نوبل جایزه ګټلې ده او هم یې د تبعیض پر وړاندې پیاوړې مبارزه کړې ده او د بشري ژوند د ښه والي لپاره یې قلم چلولی دی. دا څېره مو نادین کورټایمر نومیږي. دا چې دا لیکواله څوک ده په نننۍ خبرونه کې اورو. نادین ګورډایمر په 1923 زیږدیز کال کې د جوهانسبورګ ښار په مربوطاتو کې له برېټانوي مور او لیتوانیایي پلار د نړۍ ته راغلې ده. هغې له 1915 زیږدیز کال د خپلو داستانونو په چاپ پیل وکړ او له 1916 زیږدیز کال را په دې خوا په جنوبي افریقا کې د اپارتاید ضد غورځنګ سره یو ځای شو. نیلسن منډیلا د نړۍ وتلې څېره د هغو کسانو له ډلې و چې په زندان کې د برګر انجلۍ په نامه د ګورډایمر یو ناول ولوست او همدا چې له زندان آزاد شو نو نوموړې د هغو لومړنیو کسانو له ډلې وه چې منډیلا خپل حضور ته ور وبلله. د لیکوالې په ټوله کې 14 ناولونه لیکلي دي چې له دې ډلې ځینو یې نړیوالې جایزې ګټلې دي. د بېلګې په توګه محافظه کار ناول یې په 1924 زیږدیز کال کې د بوکر جایزه ګټلې ده. همداراز ګڼې نندارې لنډې کیسې او ډرامې هم لیکلې دي.
نوموړې په 1991 زیږدیز کال کې د نوبل جایزه وګټله. هغه مهال تر ټولو تازه ناول یو ژوند مختبوزه نومېده. ګورډایمر په جوهانسبورګ کې اوسېده. هغه په خپل ښار کې د ملګرو ملتونو د حسنی نیت استازی و او تر څنګ یې په دې ښار کې د منبوکر جایزې ګټونکي او استازی هم بلل کېده. نادین د خپل ادبي او فرهنګي ژوند پر مهال د لیکلو تر څنګ ژوره مطالعه کوله او خپل ځینې ناولونه یې هم نقدول او اصلاحات به یې پکې راوستل. په همدې لړ کې د منبوکر ادبي جایزې د نړیوالو داورانو په ډله کې هم راتله او له همدې امله مجبوره وه چې لا ډېر لوستل وکړي، وړ کتابونه تحلیل کړي، کتنه ورته وکړي او د دې جایزې لپاره یې وړاندې کړي. هغه په دې مهال له نړیوالو لیکوالانو سره بلده شوه، ځکه د دغې جایزې داوران یا کتونکي تر ډېره پاخه لیکوالان او داسې کسان و چې مطالعه یې لرله او د لیکلو او لوستلو په برخه کې له پراخې تجربې برخمن وو. نوموړی وایي په دې پروسه کې کار له پوره مینې او اخلاصه ډک و. لومړی به مې د یو لیکوال دوه آثار لوستل او بیا به د هغه نوو کارونو ته کتنه کېده. په دې موده کې زه ډیرو مهمو مسایلو ته متوجه شوم او ډیر څه مې زده کړل، تازه حقیقتونه مې کشف کړل. ګورډایمر دلته یو بل څه هم وایي. د نوموړي په باور انسان مطالعه کوي خو ځینې وخت مهمو مسایلو ته نه متوجه کیږي. کلونه وروسته چې هماغه کتاب راخلي نو ګوري چې ډیر نوي څه پکې شته دي. نوموړي وایي له ډیرو داسې کتابونو سره مخ شوې ده چې کلونه مخکې لوستي وو، خو دلته یې بیا لوستلو ډیر څه ته متوجه کړه. داسې څه یې ترې زده کړل چې هغه مهال نه و ورته پام شوی. هغه وایي که نن یو کتاب ولولئ خو ژوند در سره یاري وکړه او 10 کاله وروسته بیا هم همدا کتاب ولولئ نو ډیر نوي څه به ترې دار کړئ. په ټوله کې ګورډایمر ډیر عمر درلود. د نوموړي لپاره د کتابونو د ارزونې په پروسه کې د داورۍ چانس یو غوره فرصت و. دا داسې مهال دی چې لیکوالانان له لیکلو زړه توري وي. دا خو ډېره لرې خبره ده چې د نورو کتابونو ولولي او نظر ورباندې وکړي.
د ګرنایمر داسې وخت نړۍ ته راغله چې د تور پوستو پر وړاندې تبعیضي چلند روان و. دا د 1920 زیږدیز کال په سرلی و. په جنوبی افریقا او امریکا کې تبعیض او ناندریو ژوند تریخ کړی و. په همدې چاپیریال کې ګرنایمر هم رالویده. همدا چې د لیک لوست کېده نو په یو ډول نه یو ډول د اپارتاید اړوندو اثارو سره مخ کېدله. هغه لازوانه وه چې د خپلې ټولنې په اړه مطالعې د یوه روښانه فکر خاونده کړه او ځانګړی واضح لیدلوری درلود. دې وضعیت ډیر دوام ونه کړ او ګرنایمر لیکوالۍ ته مخه کړه. د نژاد پالنې ضد لیکنې او مقالې یې خپرولې. کله چې اپارتاید مات شو نو په ټولنو کې داسې ګنګوسې شوې چې د نوموړي آثار به هم نور بازار ونه لري. خو داسې نه وه او تر نن پورې آثار خپل لوستونکي او مینهوال لري.
Yes, but I think you have to look at the circumstances. It was unthinkable for me to meet or know black people who would share my interests, with whom, in other words, there could be some sort of natural rapport and meeting. It was always on the servant-master basis, and even if you were the child of the master and the mistress, you still had this particular position. But being troubled about it, and beginning, great reader as I always was, beginning to find out that there was something called racism that existed in the world, and I was living in it, I was part of it.
د ګرنایمر آثار ډیر مشهور شول. په 1940 زیږدیز کال کې د محافظه کار ناول په لیکلو سره یې د بوکر جایزه وګټله. هغه داسې هم نه کول چې ټوله لیکوالي د نژاد پالنې ضد مفکوره باندې راڅرخېده، بلکې اصلي موخه یې د خپلې ټولنې د ستونزو رابرسیره کول و. په 1940 زیږدیز کال کې چې کله په جنوبي افریقا کې د لومړي ځل لپاره ټاکنې ترسره شوې نو هغه هم د آثارو مفکوره بدله کړه او شاوخوا اته کتابونه یې خپاره کړل. په دې کتابونو کې په دې لوی او له جنجاله ډکه وچه کې د ایډز، فقر، محرومیتونو، وباګانو او نور اړوندو ټولنیزو ناخوالو انځورونه وړاندې کول او د خلکو همدردي یې پاروله.
په معاصرو وختونو کې چې د ګرنایمر عمر تر 30 کلونو هم لوړ و، هغې د اوسنۍ نړۍ ستونزو ته کتنه کوله. نوموړي د یوې انسان دوستي لیکوالې په توګه د جګړو مخالفت کاوه. په ویرجینیا کې پر یو پوهنتون له بریده نیولې د عراق تر جګړې هر څه یې غندل. هغې د تاوتریخوالي مخالفت کاوه او همداراز د وسلو د کاروبار او ازادۍ مخالفه وه. په خپلو ګڼو آثارو کې په ټولنو کې د وسلو او تاوتریخوالي رامنځته کېدل غندلي دي. هغه وایي په ټولنه کې چې کله تاوتریخوالی رامنځته کیږي په هر ډول چې وي ستاسې ژوند اغېزمنوي. له همدې امله یې د هیوادونو جګړې غندلي او د وسلې کارونه یې د بشریت پر وړاندې ستر جنایت باله. نوموړي په افریقا په تیره په جنوبي افریقا کې هم تاوتریخوالی او ناندرۍ غندلي او خلک یې په خپلو کیسو او ناولونو کې سوله ییز او له درناوي ډک ژوند ته رابللي دي. نوموړي د همدې مسایلو په دوام په 1990 کال کې د وسلو کور په نامه یو ناول هم خپور کړ. په دې ناول کې یو ځوانکی له وسلو سره د شاوخوا او مینې په وجه په جنایتونو او خونړیو پیښو کې راګیر کیږي. نوموړي یو وخت په ټولنو کې د جنایتونو په اړه د یو ژوند مختبوزه په نامه ناول ولیکه. په دې کې په ټولنو کې شته ناخوالې او جنایي جرمونه انځور شوي دي. نقادان وایي چې د دې ناول کیسه په خپله په ګرنایمر وشوه. کلونه وروسته یو منه یوه ډله غله د نوموړي کور ته ورغلل او ټول شته او نغدې پیسې یې ترې ویوړې. پر هغې برید وکړ خو زیانمنه نه شوه. بیا په خپله مرکه کې وویل دې غلو تر دې ښه کار پیدا نه کړ چې د یوې زړې مېرمنې په شتمنۍ کې سترګې ګنډلې وې. له ټولو سره سره ګرنایمر ځان په خپلو آثارو او لیکنو کې بریالی بولي. نوموړي د اپارتاید تر مبارزې وروسته وویل چې په جنوبي افریقا کې د تبعیض له ننګه ډک دود له منځه یوړل شو. جشنونه جوړ شول. د دوی تر تامې لوړې بریاوې رامنځته شوې. خلک یو بل ته مخامخ ودرېدل او خبرې وکړې او اوس د دې وخت دی چې ستونزې په ګډه حل کړي. هیڅ جریان بې نیمګړتیا ونه دی خو تر ټولو ښه دا ده چې ټول سره یو ځای شي او تر ازادۍ وروسته رامنځته شوې سرخوږی درمان کړي.
ګرنایمر سره له دې چې ښه لیکواله وه خو په خپل ژوند کې تل د جوهانسبورګ د یوه مشهور لیکوال مونګانسروت ستاینه کوله. د نوموړي په وینا هغه یو پیاوړی لیکوال او شاعر و چې د جنوبي افریقا د کنګری غړی هم و او څو ځله نږدې وه چې د خپلو سیاسي افکارو او فعالیتونو له امله ووژل شي. د ګورډایمر د خوښې بل لیکوال کونټر ګراس دی. د دې تکړه لیکوال په اړه مو په تیرو خپرونو کې خبرې کړې وې. هغه هم د نوبل جایزې ګټونکی دی خو د نوبل جایزه یې تر ګورډایمر کلونه وروسته ګټلې ده. نوموړی تر دې حده د دې لیکوال د اثارو ستاینه کوله او ان هغه وخت چې په ګونټر ګراس پسې نوي اسناندونه وسپړل شول او هغه د نازیانو د پوځ پخوانی غړی وبلل شو نوموړی خپل دریځ بدل نه کړ او ټینګار یې کاوه چې هغه یو پیاوړی لیکوال دی او تل یې اثارو ته درناوی لري. د ګورډایمر په دوستانو او ملګرو کې یوازې ګونټر ګراس نه دی چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. سبوینکا او داریو فو نور هغه لیکوالان دي چې د ګورډایمر نږدې دوستان بلل کېږي او د نوبل تر ګټلو پورې رسېدلي دي. د وروستیو دوو یادو شوو لیکوالانو د خپل ژوند په اړه لیکل کړي دي. خپل ژوند لیکونه یې لیکلي دي او په هغه کې تر ډیره کوښښ کړی دی چې ځان عالم وښیي، خو ګورډایمر داسې نه دي کړي، خپل ژوند لیک یې نه دی لیکلی او نه یې هم هڅه کړې ده چې داسې کوم اثر پرېږدي.
د نوموړي کورنۍ اصل کې له یهودي کډوالو وه، خو د ژوند تر پایه د اپارتاید پر ضد مبارزه کوله. د ژوند څو لسیزې د بشریت او انسان لپاره د ژوند د جوړولو په برخه کې په مبارزې تیرې کړې. نوموړي له خپل خاوند سره یو ځای ګڼ سیاسي فعالیتونه لرل، خو تر ډیره دغه سیاسي فعالیتونه تبعیض ضد فکر باندې راټول وو. نوموړي په یوه مرکه کې ویلي نه غواړي د نورو لیکوالانو په څیر د خپل ژوند د سیاسي اړخ په اړه لیکل وکړي او یې له ټولنې سره شریک کړي. د دې په خبره له ټولنې سره یې اړیکه د لیکوالۍ له لارې ده او ټولنه یې د همدې اثارو او لیکلو له لارې پېژندلی شي. یوازې دا مسایل نه و چې د ګورډایمر پر ژوند یې اغېز درلود، د کورنۍ چاپېریال یې هم هغه څه و چې د هغې د ژوند مسیر یې ټاکلی و. پلار یې ساعت جوړوونکی و، په اصل کې د لندن و، خو له لیتوانیا جنوبي افریقا ته راغلی و. د نابرابرۍ او تبعیض ضد مفکوره یې همدلته له خپلو والدینو اخیستې وه. دوی هم په ټولنو کې له بې عدالتیو ځورېدل. څېړونکي په دې باور دي چې د ګورډایمر سره یې پلار تر ډېره خپلې تجربې شریکې کړې. پلار یې یو وخت په تزاري روسیا کې کډوال وو او هلته یې د خپل ژوند او هڅو خوږې ترخې له خپلې لور سره شریکولې. مور یې هم په خیریه کارونو بوخته وه. په خپله سیمه کې د عدالت او بشري خدمت په موخه د تورپوستو ماشومانو ته یو وړکتون جوړ کړی و. د دوی له لوري د ځپل کېدو تجربه یې هم لرله. یو وخت د حکومت کسان د دوی کور ته ورغلل او دوی یې سخت وځورول، له دې امله چې ولې د نژادي تبعیض پر وړاندې ولاړ دي او ولې د دوی کور ته د ځینو خلکو لیکونه ځي راځي.
مخکې مو هم وویل چې ګورډایمر ډیره ژر لیکوالي پیل کړه. همدا چې د هیواد د سیاسي وضعیت په اړه یو روښانه فکر له ځان سره پیدا کړ، د همدې فکر د خورولو لپاره یې لیکوالي پیل کړه. لومړنۍ کیسه یې په 15 کلنۍ کې خپره کړه. دا 1903 زیږدیز کال و. د همدې لیکلو په دوام یې په 1909 زیږدیز کال کې د خپلو کیسو لومړنۍ ټولګه چاپ کړه. کیسې او لیکنې یې له هرکلی سره مخ کېدې چې له همدې امله له سیاسي فشارونو سره هم مخ کېدله. هغه وروسته وروسته په سیاسي لحاظ د جنوبي افریقا د کنګرۍ له مهمو غړو شوه. بیا یې په همدې موده کې د نیلسن منډیلا په ګډون د ګڼو نورو سیاسي بندیانو او خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره مبارزه وکړه. هغه په خپل دې کار کې بریالی شوه او ټول هغه کسان یې له بنده خوشي کړل چې د نژاد پالنې پر ضد یې غږونه اوچتول او حکومت بند ته اچولي وو.
We were beginning to write, so we had this enormous, not just ambition, we had this enormous way of approach to life and the mystery of life and social questions in our own lives. And then I began at that age to make black friends. And then as I myself became a young published writer, I moved into a different circle, which was again journalists.
د نوموړي وروستی اثر هیڅ وخت لکنن نومیږي. دا یې په 2012 زیږدیز کال کې چاپ کړی دی. په دې کې د اپارټاید تر ماتې وروسته هم د هغو کسانو وضعیت او ناخوالې انځور کړي دي چې لا یې ژوند مثبت بدلون نه دی کړی او لا هم له ناخوالو ځورېږي. د خلکو بېوزلۍ یې انځور کړي دي او د دوی ستونزې یې بیان کړي دي د نوبل بنسټ هغه مهال په خپل اعلامیه کې ویلی وو چې نادین ګورډایمر یو پیاوړی لیکواله ده چې د ښکلو حماسه ډوله آثارو په پنځولو سره په بشري فرهنګ کې مهم کارونه کړي دي او بشریت ته د خیر رسونې هڅه کړې ده. بلاخره د نړۍ دغه تکړه لیکواله او د نوبل ګټونکي د 2014 زیږدیز کال د جولای په 13مه د نوي کلونو په عمر مړه شوه. در نوردونکو په همدې سره زموږ د چیرې نننۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې چې بیا له یوې بلې چیرې او یا د یوه بل شخصیت له معرفي سره ساز په چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په بخون کې خدای سپارم. ښې چارې.